د استډیو
سسمی عباس مننه پوره ته بچشوی د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 پښین په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. وړاندې مو په جرمني کې د نړیوال امنیتی کانفرنس لا اجنډا خبرو چې په کې ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کړی دی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له حمیدی هارون عثمان څخه اورئ.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وای په افغانستان کې د تروریزم ضد ستراتیژي پر خپل حال ده. پرون ماخام په کندهار کې د پولیسو پر دوه پوستو انتحاري حملو کې یو پولیس وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د افغانستان کړکېچ د لومړي ځل لپاره د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل نه دی. پوره خبرونه واوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وای په افغانستان کې د تروریزم ضد ستراتیژي پر خپل حال ده. سوزان رایس چې پرون په واشنگټن کې د بروکنز انسټیټیوټ کې خبرې کولې، امریکا ویل امریکا نه غواړي چې افغانستان د القاعده او تروریستانو په ځاله بدل شي. هغوی په افغانستان کې مو د تروریزم ضد ستراتیژي پر خپل حال ده. موږ په دې هیواد کې له پلان سره سم خپل جنگي ماموریت پای ته رسولی دی. اوس د یو خپلواک او باثبات افغانستان پر ملاتړ تمرکز کوو چې د القاعده د تروریستانو لپاره خوندي مرکز نه وي. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ ته دوام ورکوو، د تروریزم ضد ماموریت له طریقه به پر القاعده خپل فشار ته ادامه ورکړو. میرمن رایس دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په برخه کې خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. دغه ستراتیژي یو وار بیا د نړیوال نظم په قواعدو کې د امریکا پر مشرتابه او د روسیې د تجاوزونو د مخنیوي لپاره پر نړیوالو هڅو ټینګار کوي. پرون ماخام په کندهار کې د پولیسو پر دوه پوستو دوه انتحاري حملې وشوې. د کندهار د سرپرست والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دواړو پیښو کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. ښاغلی خپلواک وایي د نهمې حوزې پر یوه پوسته ځانوژونکی برید کوونکی تر حملې مخکې په ډزو وژل شوی چې وروسته چاودنه شوې او یو پولیس یې وژلی دی. د ده په وینا په څلورمه حوزه کې بیا یوې پوستې ته نږدې بله ځانوژونکی حمله وشوه چې درې پولیس یې ټپیان کړل. دغه حملې په داسې وخت کې شوي چې د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومي سفر ته شدید امنیتي تدابیر نیول شوي وو. ښاغلي علومي پرون دغه ولایت ته سفر کړی و. د 2015 میلادي کال نړیوال جام په درشل کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یو بل تمریناتي لوبه وګټله. د کرکټ ملي ټیم پرون د استرالیا په ایډیلیټ کې له وسترن ډیسټریکټ ځایي لوبډلې سره یو ورځنی تمریناتي مسابقه وکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې په 15 ورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره مقابل ټیم ته د 340 منډو هدف وټاکه. د استرالیا د غذایي ټیمونو شکرې دغه هدف پوره کړي. ټول لوبغاړي داسې مهال وسوځېدل چې یوازې 193 منډې کړې وې. افغانستان تر دې مخکې یوه بله تمریناتي مسابقه هم ګټلې وه. ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم یولس ورځې وروسته خپله لومړۍ نړیواله مسابقه د بنګلادیش په وړاندې وکړي. پامو کړی سیمایزو او نړیوالو خبرونو ته. د افغانستان کړکېچ د لومړي ځل لپاره د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل نه دی. دغه وزیران په بروکسل کې د ناټو په مقر کې پر نړیوال امن د خبرو لپاره راغونډ شوي دي. د ناټو غړو هیوادونو په هغه غونډه کې چې پرون پیل شوه، د افغانستان د کړکېچ پر ځای پر هغو پوځي شخړو خبرې وکړې چې د ناټو تړون ورسره مخامخ دی. دوی د شمالي افریقا د ولاړو شوو سخت دریځو وسلوالو پر خطر او د اوکراین د حکومت په وړاندې د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو پر جګړه خبرې وکړې. دا مهال په افغانستان کې د امریکا شاوخوا 15,000 سرتیری چې په خوا یې شمېرې ولکو ته رسیده شتون لري. د دې ترڅنګ د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو 3,000 سرتیری هم په افغانستان کې شته چې د افغان قواوو په روزنه او سلامشورو کې همکاري کوي. د اوکراین په خاطر کې د سولې د ټینګښت لپاره د ډیپلوماټیک فشار په لړ کې د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د روسي له ولسمشر سره وکتل. فرانسوا اولاند او انګلا مارکل د اوکراین په خاطر کې د دولتي ځواکونو او روس پلاوه بلتون غوښتونکو ترمن د شخړې د حل لپاره ولادیمیر پوتین ته یو نوی پیشنهاد وړاندې کړ. خو د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوزان رایس پرون په واشنگټن کې وویل دواړه مشران له پوتین سره له ځانه کومه موافقه نه کوي.
What they are bringing with them to Moscow reflects
هغوی هغه پیشنهاد چې اولاند او مرکل لزانونو سره ماسکاو ته وړي د اوکراین د ولسمشر پترو پیروشینکو سره په کیف کې دوی موافقه منعکسوي. دوی په یو اړخیز ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په اړه کومه موافقه نه کوي. دا به ناسم برداشت وي. د تیر میلادي کال اپریل له هیسې د اوکراین په ختیځ کې روانو شخړو تر 5500 زیات کسان وژلي او د ختیځ او لویدیځ ترمنځ کړکیچ تر سړې جګړې وروسته تر ټولو لوړ حد ته رسولی دی. د روسیې د ولسمشر پوتین وایان دیمیتری پیسکوف وویل دغو دریو مشرانو په کرملین کې مخامخ سره وکتل او د ورغلي هیات نورو ټیټ رتبه غړو په دې کتنه کې ګډون نه درلود. په اوکراین کې د شخړې د حل لپاره د جرمني د صدر اعظم میرمن مرکل او د فرانسې د ولسمشر ښاغلي اولاند د پیشنهاد جزئیات نه دي په ډاګه شوي. خو د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو ویلي هغه خبرې چې پنجشنبې په کیف کې وشوې د اوربان لپاره هیلې زیاتې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره یې خبرې چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره په ټاکل شوي ضرب الاجل راڅرخېدې مهمې وې. مارچ میاشت د یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکل شوي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي د مونچان امنیتي کانفرانس په څنډه کې پرون جان کیری له ظریف سره دوه ساعته خبرې درلودې او د ده په خبره کیری د مارچ میاشتې تر پایه د یوه سیاسي چوکاټ پر لورې د پرمختیا لپاره خپله غوښتنه واضح کړه. تیر میلادي کال د نړۍ شپږ قدرتونه ونه توانېدل له دوه ټاکل شوو ضرب الاجلونو سره سم د ایران د اټومي پروګرام پر سر کومه بشپړه موافقې ته ورسیږي. او وروسته خبر دا چې چارواکي او عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت سختدریځې ډلې د عراق په انبار ولایت کې لږ تر لږه دریو کسانو ته په ژوندي اور واچوه. قربانیان دغه سیمې اوسیدونکي وو چې د پلازمینې بغداد د لویدیځ په 200 کیلومتره کې پراته ده. پر دوی شک و چې د عراق امنیتي ځواکونه د دې ډلې له فعالیتونو خبر کړي وو. د ازادې راډیو خبریال وایي دغه سختدریځې ډلې پر دغو کسانو دا تور هم پورې کړی چې ګواکې خلک یې له هغو قبایلي قواوو سره ملګري کېدو ته هڅول چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګېږي. د عراق د انبار ولایت چارواکي وایي په قربانیانو کې یو د پولیسو پخوانی افسر و. راپورونه وایي د سیمې اوسیدونکي اړیستل شوي وو چې د دغو دریو کسانو د سوځېدو نندارې ته ورشي. دغه وژنې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته کېږي چې په هغې ویډیو کې د اردن یو اسیر شوی پیلوټ ښکاري چې اور وراچول شوی. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په مونشن کې به نړیوال امنیتی کانفرنس د افغانستان ولسمشر وینا وکړي. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې څه ډول بدلون پکار دی په دې اړه به هم په دې خبرونه کې واوري. په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماټ وایي چې افغان کډوال په دې هیواد کې ځورول کیږي.
د پېښور د پېښې نه وروسته لږ فشار زیات شوی دی او په خاصه توګه په اریپور او په آزاد کشمیر میرپور او په دې منطقو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی په دې ارتباط د خپل حکومت نظر څرګند کړی او له سیاست لري ادب ته هم مخه کوي. په افغانستان کې میرمن ادبي بهیر اڅاڅ کوي.
یو میرمن چې څوک کله درس نه دی لوستای څنګه کولای شي لغی سره مرسته وکړو؟ او یا هم دا چې یو میرمن د چغړی چې خپل ادبي پنځونه یا چاپ کړی او یا هم غواړي چې لیکوالي وکړي هم شاعري وکړي لغو سره څنګه موږ مرسته وکړو؟
دا ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه لرو چې یو شمیرې د بیا رغاونې په برخه کې وړاندیزونه دي.
درګان ولایت د شهید اسد ولسوالۍ یا زموږ ولسوالۍ یو کال کې شامل شوی دی. نو مکتبونه لرو نه کېږي کنه یو رونو مسله کې جوړ دي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د مونشن په امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره په جرمنی کې دی. دغه کانفرنس پرون پیل شو چې تر ډیره پکې د اوکراین پر وضعیت خبرې وشوې. ټاکل شوی افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې په افغانستان کې پر امنیتی وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړې. جزئیات ته سلیم محمد صالح پوراپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی به د مونشن یو 15م امنیتی کانفرنس ته د افغانستان پر امنیتی حالاتو وینا وکړي. نوموړی پرون د جرمنی دغه ښار ته په داسې حال کې روان شو چې د اوکراین وضعیت پر دغه نړیوال کانفرنس سیوری غوړولی دی. د جمهوریت ریاست په یو اعلامیه کې راغلی چې له ولسمشر سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ملګری دي. یو شمیر امنیتی کارپوهانو هیله شوله چې افغان ولسمشر به په دې کانفرنس کې افغان قواوو ته د نړیوالو د زیات ملاتړ د راجلبولو هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان سراج الدین سراج پرون ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی وینا به تر ډیره د افغانستان پر امنیتی مسایلو راڅرخي.
افغان ولسمشر پل درې ورځنی سفر پیل کړی چې د ښاغلي ولسمشر سره په دې سفر کې لوړ پړي دولتي پلاوي هم ملتیا لري چې د مونیخ په امنیتی کنفرانس کې به ګډون کوي او هلته به افغان ولسمشر په دې اړه وینا وکړي او د افغانستان په اړه په امنیتی مسایلو کې به خپل لیدلوري بیان کړي.
د مونشن نړیوال امنیتی کنفرانس پرون پیل شو چې تر ډیره پکې د اوکراین پر وضعیت خبرې وسوې چې د ملګرو ملتونو په حواله یوازې په تیرو دریو اونیو کې پکې 200 کسان وژل شوي دي. د جرمني د دفاع وزیر د کنفرانس په پنيستون کې غونډه کې د وینا پر مهال خبرداري ورکړ چې اوکراین ته د وسلې لیږل څو د روس په لور بلتون غشتونکو په وړاندې وربندې وجنګیږي د اوکراین د شخړې پر اور نور تیل هم شیندي. اورزولا فوندیر لاین ویل اوکراین لمخ کې غنی وسلې لري. د هغه په خبره دغه هوا ته د نورو وسلو لیږل به وضعیت لا کړکېچن کړي. دا وایي چې په دې باور يم چې یوازې د وسلو برابرول به د اور لمبې نوري هم زیاتې او موږ به له یوې پاموړ حل لارې نور هم پسې لري کړي. د اوکراین په ختیځ کې خلک په ډیر بد حالت کې لستونځو کړيږي. پسیمه کې لمخ کې په زیاته پیمانه وسلې استه بتون غشتونکو ته هم په زیاته اندازه وسلې ور روانې دي. د جرمني دفاع وزیر دا پښتنه هم مطرح کړې چې آیا په وسلو د اوکراین بسیا کول به درواني مبارزې د غټولو سبب سي. هغه یو پښتل چې آیا دا به روسي ته پلمه پلاس ور نکړي چې په مستقیم ډول د اوکراین په کډکیچ کې دخالت وکړي. یو ورځ وروسته له هغې چې اروپایي مشرانو کیف ته سفر وکړ د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین پر وضعیت خبرې پیل کړې. دوی هڅه کوي د اوکراین کړکیچ ته یو ډیپلوماټیک حل لار پیدا کړي. د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ له کبله څه باندې 15,000 کسان وژل شوي دي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو پخوانی مشر په کمیسیون کې پر تغییراتو ټینګار کړی. تابش فروخ خپل وړاندیزونه په فارن پالیسی خبرونه کې خبره کړې دي چې جزئیات ملالی بشیر راوړوي.
د 2014 کال د سپتمبر په 14مه له هغه مخکې چې محمد اشرف غنی د ولسمشر پتوګه او عبد الله د هیواد د اجرایي رئیس پتوګه وټاکل سي، د ملي وحدت د حکومت د ولسمشری لپاره د دواړو کاندیدانو لخوا په لاسلیک سوی موافقه کې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو لپاره کمیسیون جوړولو په اړه هم ذکر سوی وو. د افغانستان د خپلواک کمیسیون د دفتر په خواني رئیس تابش فروغ د فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې د افغانستان چارواکو په انتخاباتي کمیسیون کې د اصلاحاتو لپاره ډېر لږ هڅې کړې دي. د شاغلی تابش په وینا د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د خلکو د اعتبار زیاتولو لپاره د دې کمیسیون جوړښت بدلولو ته اړتیا ده. د فارن پالیسی مجلې په وینا د قانون لمخې د انتخاباتو کمیسیون باید یو رئیس او د دارالانشا رئیس ولري، خو په عملي توګه د دارالانشا رئیس د کمیسیون رئیس ته د جواب ورکولو مسؤل نه دی. د لیکوال په وینا د کمیسیون د دارالانشا د رئیس عہده باید راکشته سي او د دې عہده لرونکي د ورځنی انتخاباتي عملیاتو په اړه د خپل دفتر رئیس ته راپور ورکړي. په مقاله کې د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون لپاره د ټولو رائے ورکونکو د ثبت د اهمیت په اړه ویل شوی دی. مقاله وايي کڅه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 2014 کال راهیسې د رائے ورکونکو نومونه ثبت کړي دي، خو دا څرګندنه ده چې څومره خلک د رائے ورکولو وړتیا لري. د مقاله په وینا د داسې یو سیستم په جوړولو سره به نه یوازې شفافیت رامنځته سي، بلکې د راتلونکو انتخاباتو په حق له بده اعتبار ور سرچینه وي. د مقاله په وینا ځکه چې ټاکل شوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د ولسوالیو پر کچه انتخابات ترسره کړي. په ولسوالیو کې باید انتخاباتي حوزې وټاکي او د 2015 کال تر نیمایي د نوې لیست جوړ کړي چې په شفاف ټاکنو کې مرسته وکړي. د مقاله په وینا څلورمه اصلاح باید دا وي چې د افغانستان د انتخاباتو سیستم باید تغیر وکړي. مقاله زیاتوي چې په 2004 کال کې د نړیوالو متخصصینو پر پیشنهادونو سربیره چې لمخې سیاسي ګوندونو ته باید رای ورکول سي، د هیواد پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی یو کاسته د رای ورکولو سیستم تایید کړ. د مقالې لیکوال وایي چې دا به دریم ځل وي چې یو کاسته د رای ورکولو سیستم پلی کیږي. د فارن پالیسی مجله په دې مقاله کې زیاتوي د افغانستان ثبات په یو قانوني او لا فعال انتخاباتي سیستم پورې اړوند دی او لویدیځ باید د افغان ملي وحدت حکومت څخه غوښتنه وکړي چې د خپلو اصلاحاتو ژمنې عملي کړي.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د نورستان په کاملیش ولسوالۍ کې برګې مټال ولسوالۍ ته تللې لار بند ده. کلونه کېږي چې دا لار بند ده، خو په کاملیش ولسوالۍ کې ستونزې پیدا شوې دي او دغه ستونزې چې دي په دې اړه به له سیمې له خپل خبریال روح الله انوري څخه واورو چې دغه اوس په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، په جدي ډول باندې مهم مشکلات څه دي چې خلکو ته په کاملیش کې پیدا شوې دي؟
شیبر صاحب، دغه د برګمټال لاره چې دا د کامدیش په بازګر او په تیګر په دغه ځینو کې تقریبا د لسو کال نه را په دی خوا بند ده او هلته خلک او مسؤلین وایي چې دلته طالبانو ځای په ځای باندې چک پوسټونه جوړ کړي دي، تلاشي ځایونه جوړ کړي دي او کله چې څوک ورځي هغه تلاشي کیږي او پازابی یا خوراکی مواد ته نیکوزی نور شي نه کوي. خو خپل طالبان هم دا وایي چې مونږ د هغه چا په وړاندې د لارې بند کړی چې هغه دولتي کسان یا مامورین یا عسكر وي. خو برګي مټال کې شي برسه مشکلات دي چې هلته ملي اردو، محلي پولیس، ملي پولیس او همدارنګه سرحدي پولیس پراته دي. کله چې په دوی کې زخمي وشي یا څوک ناروغ شي، هغه د هلیکاپټر په تمه یې کله مړ شي، کله ډېر په بد حالات ته ورسیږي، په هفتو هفتو ورته کومک نه رسیږي، همدارنګه خوراکي مواد او نور شینه دوی د هوا د لارې نه اکمالات کوي. هلته نو مشکلات هلته زیات دي. همدارنګه ولسی خلکو د هم دا مشکلات دي چې په اسانه توګه باندې دا خلک وي چې هلته مونږ خوراکي مواد او نور شینه لکه دوایان شوي دا نشو رسولی، مشکلات زیات دي.
انوری صاحب، تیره اونۍ په همدې ورځ باندې تاسو د نورستان د چارواکو په وینا وویل سي دوی 840 پولیس له دندو لري شوي او یا یې کارونه ځنډیدلي و هغه هم بیرته د پولیسو پولیکو کې جذب کړل. دغه رقم امنیتي ځواکونه چې زیات شوي دي، دوی نشي کولای چې دغه د لارې ستونزه هواره کړي؟
شیبر صاحب، دا د ساحه ده چې یو خوا ته خو د نورستان د والی په وینا د پاکستان چترال سره وګده پول لري، دا ټوله لارې چې د کامدیش نیول تر برګي مټال دیوانه بابا پوری دا ټوله د پاکستان چترال سره سرحد لري او جنگلونه دي، غرونه دي. او والی وایي چې موږ څو ځلې د مرکزی دولت نه غوښتنه کړې چلته فوزی عملیات ترسره شي او همدارنګ دا درې څلور ورځې وړاندې هغه وایي چې ما د امنیت شورا کې هم دا غوښتنه وکړه چې باید د دې لارې د خلاصون لپاره یوازینی وسیله چې دا هغه فوزی عملیات دي، باید دلته فوزی عملیات وشي تر څو لار خلاص شي. خو هغه وایي چې تر اوسه پورې موږ ته داسې ډاډ چا نه دی راکړی چې دلته فوزی عملیات پیل کیږي او دغه لاره به خلاصېږي. څو ځلې دلته عملیات وشو خو کومه نتیجه یې د والی په وینا نه ده ورکړې او لاره اوس هم بنده ده. تیر کال د پسرلی په موسم کې وو دغسې چې دلته مخپټي وسلوال پیدا شو، موږ په دې راپورونه درلودل. په همدې لاره کې ډېر کسان ووژل، خو هغه زبیح‌الله مجاهد طالبانو ویان دی هغه وایي چې هغه د جاسوسۍ په تور باندې دغه خلک موږ وژلي، دولت سره ارتباط درلود. په همدغه لاره کې جوړن کړي وو، یعنی دغه په دارې زړولي وو. نو دغه لاره کې مشکلات شته دي. دولتي مامورین یا څوک چې په ملي اردو کې دي، پولیسو کې دي، هغوی همیشه هم دا شکایت کوي چې دوی خپل کورونه په اسانه توګه باندې تګ را تګ نشي کولای او دولتي چارواکي هم دا غوښتنه کوي چې بدل تفوزي عملیات وشي خو تر اوسه پورې داسې څه نه دي شوي چې دا لار خلاص.
بله انوري سب تاسو ول چې د سیمې خلک هم له ستونزو سره مخامخ دي، څنګه د سیمې خلکو دا هڅې نه دي پیل کړي چې دغه لار خلاص کړي او طالبان دې ته مجبور کړي چې لار د خلکو په مخ پرانیسي؟
شیبر صاحب خلق هم دا حد سکی خو پسیما که دا غلطا سنور قومی و سمتی اختلافات هم شده ده چه یو سیما دا حکومت طرف تایی بلا بیا دا حکومت مخالف طرف تایی نو دا سیمی مخالفاتو نا هم دا دی سبب شویدی چه دا غلار بند پاتی شیده دیر وقت پاره.
رولان وری مننه. د افغانستان له ختیځه به د افغانستان لویدیز ته مخه کړو. له فرات څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په ټلیفون را سره دی او فراته عربان رسیدلی دي، خو دا عربان د جګړې لپاره نه دي، د ښکار لپاره تللی دي. فطرت صاحب، دا د فرات کومې سیمې ته ورغلی دي او په دې عربانو کې څوک دي؟
دا عربان د قطر هیواد څخه دلته راغلي چې تیر کلم البته راغلي او شش کلم راغلي کابل یو رونی کیږي چې دوی د فراه ولایت یو داسې ده چې د لاشجوان ولسوالۍ وطن ته د لاشجوان ولسوالۍ او د بکوا ولسوالۍ په منځ کې یو پراخه داسې ده په دې کې دوی اوسېږي. هلته ډېر غټ لوی کانتې هم جوړ کړی دی اوس ډېر هڅه وکړه چې دې کم ته هلته ولاړ د نږدې وګورو چې خلک څه کوي، خو متاسفانه تر اوسه پورې ته اجازه نه راکړې او امنیتي ستونزې دوی هم ځینې ممانعتونه لري. دوی دا وار چې راغلي د تیرو په پرتله څه توپیرونه لري، نور وار به دوی یوازې ښکار ته راتلل. دا وار دوی چې راغلي دوی دلته خلکو سره حکومت کوي او په پروژو باندې کارونه کوي، غنیزې پروژې. یوازې په تېرو اونۍ کې دوی د راجوی په شاوخوا کې د 10,000 کورنۍ سره خوراکي مرستې وکړې. همداشان دوی ته په فراه کې اوس څو پروژو هم کارونه پیل کړي او افغان دولت ته ورته پراخه اجازه ورکوي تر څو په پروژو کارونه وکړي. موږ دغه د ښکار موضوع تعقیب کړه. دوی اوس دا مني چې ښکار دي، خو وایي چې موږ هغه مهاجر یا هغه الوتونکي چې د بل ځای راځي هغه ښکارو. دا موضوع ده داسې چې څه خلکو ته کوم دپاتې ده چې د دوی هغه اصلي موخه ښکار دی او که بل څه هم دی او په دغه ښکار کښې ډېر څه لیدلي چې دومره د ښکار لپاره دومره مصارف کوي. دغه موضوع ته اوس چارواکو هم روښانه کړې وه عربانه.
بله البته فطرت صاحب، تېره اونۍ مو له پاکستان راپور درلود چې بلوچستان ته د عربستان یو شهزاده فهد ابن سلطان ابن عبدالعزیز روان دی او په دغو ورځو کې باید بلوچستان ته رسېدلی او هلته د یو نایاب مرغه د ښکار لپاره د پاکستان حکومت د هغه د امنیت لپاره تدابیر نیولي وو، خو په فراه کې سره هم د افغانستان د حکومت لخوا هم د دغو عربانو د امنیت له خاطره څه تدابیر نیول شوي دي؟
بله شیمار صاحب، دوی د امنیت د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی. کابو اتیا تنه پولیس د یوې اونۍ له زیات سره په دې خوا دوی سره دي او امنیت یې ورته خوندي کړی. په ارکام کښې مخکې مو یادونه وکړه چې هغه د خوشپال په دشت کښې چې د لنجوی او بکوا تر منځ دی هلته دی، هلته امنیتي ځواکونه هم ورسره دي او دوی کله غونډه کړې دوی امنیت یې خوندي کړی دی. خو بیا هم لکه څنګه چې لیدل کېږي دوی دومره د امنیت له وجې اندېښنه نه لري او لکه چې موږ په تېرو اونیو کښې ولیدل ډېر په ازاده فضا کښې ګرځي او حتی هغه سیمو ته چې نه مرګ په خپله فرعي اوسېدونکي هم نه شي تلی، دوی هلته هم دي او همداشان په ډېرې لرې پرتو سیمو کښې چې هلته امنیتي ځواکونه نه شي دوی د ښکار لپاره ځي هغو سیمو ته او ګرځي.
د وړو پروژو یادونه تاسو وکړه، کېدای شي چې ووایاسئ چې څه ډول پروژې دوی تر اوسه پورې غواړي چې تطبیق یې کړي او یا یې پیل کړي دي؟
چې مثلا دوی له تېر کال راهیسې دلته چې راغلي وای هغه راهیسې دوی عمر د فراه سره علاقمندي ډېره شوې ده. تېره اونۍ یو ښوونځی دوی د فراه په ښار کښې جوړ کړی چې کابو دوه لکه څو ډېره امریکایي ډالره پرې لګښت شوی و. همداشان د فراه لوی مسجد جامه باندې دوی کار شروع دی، لوی مسجد جامه د سره د یو بل مسجد پرې چې جومات د فراه وطن کښې دی هر څه جوړ مخکې هم په دې راپورونه هم درلود، یو بل کلینیک د مهاجرینو لپاره جوړ وي. دغه څلور پنځه پروژې دوی اوس کار پر کړي او همداشان دوی ژمنه هم وکړې د فرعي چارواکو ته چې د دغه الوتونکو چې ډېر ښکاروي د دغو یو لوی فارم هم جوړوي په فراه کښې او دا به دلته روزي د الوتونکي بیا
البته لکه څنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه د پاکستان بلوچستان ته هم د ونایاب مرغه د ښکار لپاره له عربو کې خلک ورځي او روانه اونۍ د عربستان یو شاهزاده هم هلته تللی دی چې ورلمخ هم د عربانو یو هیئت هلته رسېدلی و او هلته د دې نایاب مرغه د ښکار لپاره هلې ځلې کوي. د ازادي راډیو له خبریال احمد شاه فطرت څخه مننه چې د ده په وینا مو واورېدل چې د فراده لاشوی جوین او باکوا ترمنځ په دشته کې د قطر عربان ځای پر ځای شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خبري شو او د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په همدې صفو اوریدل شي. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ لرزوان مراد څخه اور.
ډیلی ټلګراف رسپانې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې دی له افغانستان څخه د ځواکونو وتل یو ښه نظر نه دی. ډیلی ټلګراف لیکي د شاوخوا 4 میلیونه نفوس لرونکي کابل ښار د ککړې هوا له امله د روغتیا لپاره د نړۍ په سطحه یو له خطرناکو ښارونو شمیرل کیږي. خو رسپانې وايي دا یوازې ککړ چاپیریال نه دی چې د دې ښار اوسیدونکو ګواښوي، بلکې کابل ته پرتلولو لارو مینونه ایښودل کیږي او طالبان هڅه کوي چې په ځانوژونکو بریدونو سره د دې ښار امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د ډیلی ټلګراف خبریال سایمن بنسن چې په دې ورستیو کې د استرالیا د بهرنیو چارو له وزیر سره کابل ته تللی و، لیکي طالبانو د شمې له عمل خپل فعالیتونه کم کړي او غواړي چې په اوړي کې بیا خپلو بریدونو ته زور ورکړي. خو د نوموړي په وینا دا ځل نړیوال ځواکونه په افغانستان کې نشته چې له هغوی سره وجنګیږي. د ډیلی ټلګراف خبریال وای افغان ځوانان وای په دې هیواد کې جګړه لا ختمه شوې نه ده او هم دې ته په پام سره د افغانستان خلک باید یوازې پرنه خودل شي. ورسپان زیاتوي د لویدیځو هیوادونو دا پریکړه چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي په دې معنی نه ده چې لویدیځ به افغانستان یوازې پریږدي. ورسپان لیکي د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو لپاره به زرګونه نړیوال عسکر بیا هم په افغانستان کې پاتې وي او له دې هیواد سره د مرستندوی هیوادونو مالی مرستې به هم دوام وکړي. سټارز اند سټرایپس خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې لیکلي سره لدې چې په افغانستان کې د امریکا جنگي ماموریت پای ته رسیدلی دی، خو د دانګام ولسوالۍ په جګړه کې امریکایي جنگي الوتکو د افغان حکومت پر وسلوالو مخالفانو بمباري وکړه. د خبرونې په وینا که څه هم چې امریکایي مقاماتو د دانګام په جګړه کې د افغان ځواکونو د ملاتړ موضوع پټه ساتلې وه، خو په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان دا تایید کړی چې امریکایي الوتکو په دانګام کې بمباري کړې ده. سټارز اند سټرایپس خبرونه زیاتوي په افغانستان کې د جنگي ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته د امریکایي سرتیرو رول ډیر حساس دی او کانګرس غواړي چې د دې ځواکونو ونډه او رول تر دې حد وي چې افغان حکومت له سقوط څخه وساتي. دا مطلب لیکونکي وايي د متحده ایالاتو په کانګرس کې دا اندېښنه موجوده ده چې حسینه افغان ځواکونه له خپل هیواد څخه د دفاع توان ونه لري چې دا به په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د لسو کلنو لاسترونو او هڅو ته یو سخت ضربه وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستولې سمس کې لیکلی دی په جاغوري کې لپرون رئیس واوره ووري او وسم واوره پکې روانه ده. یو بل اوریدونکو هم خپل نوم نه دی لیکلی او لیکلی دی د فرا پرچمن ولسوالۍ کې ورشتونه ډیر زیات شوي دي او د هیلمندې چې سشکال به حاصلات بهتر شي. سمیولا حلیمی تندر لپکتیا څخه لیکلی دی له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړو چې پاتې وزیران هم ژر ولسی جرګې ته معرفي کړي. فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکي د مونشان په غونډه کې باید اشرف غنی د امنیتی ځواکونو د تجهیز او روزنې لپاره مهمه غوښتنه وکړي. حبیب الرحمن د کندهار لیکي د کندهار د امنیت قمندان د هڅو له برکته په کندهار کې امنیت بهتره شوی دی. اتحادی پونم یو اوریدونکو لیکلی دی د کورنیو چارو د وزیر خبرې د سټایل دي د دې لپاره چې له طالبانو ورونو سره د پوینا د سولې خبرې غواړي. یو بل اوریدونکي عبدالرحمن له اورزګان څخه لیکلی دی، ولسمشر اشرف غنی باید بیا هم که څه هم کابینه ځنډیدلې ده په کابینه کې عجله ونه کړي او وړه کسان د وزیرانو په توګه معرفي کړي. د عبدالله په نوم یو اوریدونکي لیکلی دی، که چیرته څلور وزارتونه ښځو ته ورکوي باید ډیر دقت وشي چې وړ کسان دغو څوکیو ته وټاکل شي. او د عبدالشکور په نوم یو اوریدونکي لیکلی دی چې له اربکیو په تنګیو او د دانه دي لیکلي چې په کومه سیمه کې او په کومه ولسوالۍ کې. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له حمید هارون عثمان څخه.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې د تروریزم ضد ستراتیژي پر خپل حال ده. د افغانستان کړکیچ د لومړي ځل لپاره د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل نه دی. پرون ماښام په کندهار کې د پولیسو پر دوو پوستو دوو انتحاري حملو کې یو پولیس وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. د 2015 میلادي کال نړیوال جام په درشل کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د استرالیا له ویزایي لوبډلې څخه یو بل تمریناتي لوبه وګټله. د اوکراین په ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره د ډیپلوماتیک فشار په لړ کې د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د روسي ولسمشر سره کتنې کې یو وړاندیز کړی. او چارواکي او عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د عراق په انبار ولایت کې دریو کسانو ته اور واچوه.
مخکې تر دې چې په خبرونه کې وړاندې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو او هلته د یو شمېر افغان کډوالو د ځورولو مسله راوخلو، یو ادبي مطلب راخلو. ځینې افغان شاعران او لیکوالان هر اونۍ په کابل کې د میرمن ادبي او کلتوري بهیر په غونډه کې سره راغونډي شي. دوی په دې غونډه کې خپل شعرونه او نورو لیکنې د دې بهیر نورو برخوالو ته ور اوروي او هغه شاعران چې په دې غونډه کې پر اتلو سربیره برخه نشي اخیستی د ټلیفون له لارې نورو ګډونوالو ته خپل شعرونه او لیکنې اوروي. میرمن ادبی بهیر په نورو ولایتونو کې هم څنګه لري. د میرمن ادبی بهیر برخوالی پر کوم موضوعاتو شیرونه وای او خبرې کوي؟ دوی ولی پر دې سربیره چې د کور ځینې نارینه غړي ورسره د شیر پر ویلو موافق نه دي، بیا هم د شیر پر ویلو سره خپل ځان له خطر سره مخامخ کوي. شیر او لیکل د افغان شزو لپاره څه معنی لري؟ ملالی بشیر د دې بهیر لغړي سره خبرې کړې دي او دا تفصيلي راپور یې چمتو کړی دی.
ځینې افغان شاعران او لیکوالان هر اونۍ په کابل کې په میرمن ادبي او کلتوري بهیر کې سره راټولېږي. دلته هغه شاعران چې په نورو ځایونو کې ورته د خپل شعرونو د اورېدو زمينه نه ده برابره، کولای شي په خلاص زړه خپل شاعري نورو ته واوروي. په دې شعرونو کې د شذو پر وړاندې تشدد، له جګړې نفرت، د سولې هیلې او د مینې د اظهار سربېره ګڼ شمېر نور موضوعات شامل وي.
زما پنځه رانړې زبر ډاکټر نشم، زما پنځه رانړې زبر ډاکټر نشم، خدا پیا ګلرا سبا وطن آوش.
میرمن ادبی او کلتوري بهیر شپږ کاله مخکې په کابل کې جوړ شو او په غړو کې د پارلمان وکیلانی، خبريالانی، شوونکی او داسې نور میرمنې شامل دي. میرمن ادبی او کلتوري بهیر د څو مقاصد لپاره جوړ شوی و چې په اړه د دې بهیر یو بنسټ ایښودونکي غړي نیمه غنی وايي.
لري پرته سیمه کې چې ښوونځی نشته، موږ څنګه کولای شو سره مرسته وکړو؟ یو میرمن چې مثلا څو کالی درس نه دی لوستی، د درس یا تعلیم له بهیر څخه وروسته پاتې شوی، موږ څنګه کولای شو لږ سره مرسته وکړو؟ او یا هم دا چې یو میرمن ده چې غواړي چې خپل ادبی پنځونې یا چاپ کړي، او یا هم غواړي چې لیکوالي وکړي، هم شاعري وکړي، له سره څنګه موږ مرسته وکړو؟ ورو ورو د میرمنو په منځ کې دا تقریبا اوس په یو دود بدل شوی دی. اکثره میرمنې اوس دلته راځي، میرمن بهیر ته، هغوی خپل شی چې لیکلي وي هغه له موږ سره شریکوي، هغې کې اصلاح ورسره کېږي، هغوی کومې ټولنیزې ستونزې چې په کوم خپله سیمه کې لري یا مثلا خپل کورنۍ کې لري، هغوی سره موږ مشورې کوو، سره مرسته کوو، که څه مرسته مو لواسي کېږي، هغوی ځینې نورو ځایونو ته مرجو ته معرفي کوو چې هغوی سره مرسته وشي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سو پرمختګونو سربیره ښځې لا هم په خپل ژوند کې ډېر محدودیتونه لري. د کمیسیون د ویبپاڼې د راپور له مخې د 2019 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد 4,145 پېښې ثبت شوې دي. میرمن ادبي او کلتوري بهیر ګڼو افغان ښځو ته دا زمینه برابره کړې ده چې پر داسې مسلو د شعرونو له لارې رڼا واچوي او پر ټولنیزو بدیو خپل نظر څرګند کړي. د میرمن ادبی بهر یو غړی برښنا نسیمی وای
پرتر د چدی په ادبی برخو کې ډیر فعالیت کوي په ټولنیز برخو کې هم دوی ونده واخلي په غونډو کې سره کینی او ډیر موضوعات څخه په ټولنه کې ستیریږي دغه خبر شه دوی خپل نظرونه پکې ورکړي
که څه هم میرمن ادبی بهر په نور ولایتو کې هم څنګ لري ځینې بیا د ټلیفون لالارې په کابل کې د بهر غړو ته شیرونه اوروي او د هغوی نظر ور باندې اخلي
خدای دا نور خندار مسلمان څومره ښایسته دی زما په زړه کې ټول تېر انسان څومره ښایسته دی او ډېر خلک د خپل زړه له خفګانونو شکایت کړي ډېر خلک د خپل زړه له خفګانونو شکایت کړي زما زړه پرې آباد دی
ډیر نارینه خپلې میرمنې بهر وتلو او د شیر لارې خپل ژغ پورته کولو ته نه پریږدي لیکوال سیمین صدف وای د کابل ولایت سون جنورته لخپل شیرونو ډکی کتابچې ورکړې او ورته ویل چې د کور نارینه باید ور باندې خبر نسی دا چې لیکوال شذې ولي خپل ژوند له خطر سره مخامخوي او شیر لیکي سیمین صدف په اړه وای
وضعیت ډیر خراب ده یو طرف نه د بهر کور ته وضعیت ډیر وخت او بل طرف کې ورته د کور نه اجازه نه ورکوي او کمی د احساس شاید زه درد بولم چې دوی دونه هر څه په ځان اخلي شاید زړه کې درد اوسي چې دا څه لیکي او شاید ورسره ډیره مینه او شوق لري
د میرمن ادبی او کلتوري بهیر د غړي په وینا دا بهیر لمالي ستونزو سره مخ امختي او له همدې کبله نه دي توانېدلي چې خپل ادبی مجله تر چاپ راوباسي میرمن ادبی بهیر خپل وی پانه لري چې د غړي په بستنه پر مخ دي څوک
دا وګیل څوک مرور د جماعت پوری وړي ځکه خو اوس دا ولس خو به د خريږي ځکه خو اوس دا ولس خو به د خريږي
د میرمن ادبی بهیر پاړه مو تفصیلی راپور له ازادي رادیو څخه اورید
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
د سهار لو د ماشام تر وبجو پوری بیا ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري پاکستان وایي د دې هیواد امنیتي ورګانونه هغه افغان کډوال نیسي او افغانستان ته یاستوي چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي په دې اړه نور تفصيل له پاکستان د زبیح الله شفق پر راپور کې
پاکستان وایي د دې هیواد امنیتي ورګانونه یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې میشتي او یا هم په کوم ترهګري زو پیښو کې ککړ دي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن تسنیم اسلم د جمعې پرس په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې خبريالان ته وویل چې دا محل په پاکستان کې شپاړس لکه راجستر شوي او هم دومره غیر راجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د پاکستان پر اوګو یو درون پیټی دی نوموړی همداراز ویل ځینې ترهګرې ډلې په پاکستان کې په غیر قانوني ډول میشت افغان کډوال د خپلو شومو موخو لپاره کاروي چې له امله یې دا هیواد ته یو له ستونزو سره مخ دی تسنیم اسلم زیاته کړه چې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو او بیرته هیواد ته د لیږلو په اړه له افغان دولت سره خبرې کړې دي نوموړی په دې اړه زیاته کړه
د یوې اندازې مطابق د شپاړس لکو نه سربیره هم دومره تعداد کې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم پاکستان کې میشتي څوک چې غیر قانوني دي او هم دغه بچه ده چې وسلوال دا غیر رجسټرډ افغان د خپل مقصدونو لپاره استعمالوي ځکه چې دوی پولیس یا رپورټ لنی شتلی نو چې کوم ځایونه د وسلوالو د پټنځایونو په حیث استعمالېدو اشاري دي موږ هلته کاروایانی کوو د لړکی موږ افغان حکومت سره خبره کړې ده او دې سره په تعلقاتو بد اغېز نه پریوزي
میرمن اسلام همداراز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر نړیوال سازمان یا یونیسیار هم نیوکه وکړه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د شتون او د هغوی د شمیر په اړه یې خپل رول په سمه توګه نه دی ترسره کړی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې ترغی وروسته کوي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د دې هیواد د امنیتي ارګانونو لخوا ځورول کیږي او تر سخت فشار لاندې دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورونې لړۍ د تیر کال د دسمبر په شپاړسمه نیټه په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو تر برید وروسته چې شاوخوا 150 کسان پکې وژل تېره شوې ده د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان یا یونیسیار د احصایې له مخې په پاکستان کې دا مهال 14 لکه رجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې ډیری د دې هیواد د خیبر پختونخوا په ایالت کې ډیر دي. دغو افغان کډوالو ته د پاکستان، افغانستان او یونیسیار د درې اړخیز تفاهم له مخې د روان کال تر پایه په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد ورکړل شوي، خو افغان کډوال شکایت کوي چې پاکستاني پولیس او د دې هیواد نور امنیتي ارګانونه یې د پېژند کارتونو او قانوني اسنادو پر لرلو سربېره زوروي او رشوت ترې اخلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تسنیم اسلم وایي چې له افغان حکومت سره په تفاهم ځینې افغانان له پاکستان شړي او افغانستان ته اړوي، خو بل لور ته افغان چارواکي په اسلام آباد کې وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو ځورونه زیاته شوې ده. د افغانستان د سفارت په وینا پر کډوالو که قانوني اسناد ولري یا هم نه، دغه فشارونه د پېښور پر یو پوځي ښوونځي د تیرې میاشتې له حملې وروسته زیات شوي دي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي تیر میلادي میاشت نږدې 40 زره افغانان د تورخم له لارې افغانستان ته اړول شوي دي. سالم محمد صالح په دا اړه راپور لري.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي په وروستیو کې پر افغان کډوالو د پاکستان د امنیتي مامورانو لخوا فشارونه زیات شوي دي. د افغانستان په سفارت کې د کډوالو چارو رئیس مصری خان مومند ازادي رادیو ته وویل چې د پېښور پر یو پوځي ښوونځي له تیرې حملې وروسته افغان کډوال هغه که اسناد ورسره وي یا بیا اسناد وي ځورول کیږي، نیول کیږي، حتی په زوره افغانستان ته اړول کیږي. شغلی مومند د دې ستونزې د حل لپاره پاکستان ته د افغان حکومت د یو عالی رتبه هیئت د سفر غوښتنه وکړه.
پېښور د پېښې نه وروسته لږ فشار زیات شوی دی، او په خاصه توګه په اریپور او په آزاد کشمیر، میرپور او په دې منطقو
وسلوالو کسانو د دسمبر میاشتې په نیمایي کې د پېښور پر یو پوځي ښوونځي ډلیز برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا 1.5 کسان ووژل سول. په پاکستان کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې تر دغه برید وروسته له قانوني اسنادو سره سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي او حتی په زندانونو کې اچول کیږي.
پاکستان کې ډېر سخت حالات دي، او موږ د افغانانو نه جیلونه ډک کړه، او داسې یو سړی نشته چې راشي دوته ووایي چې دا ولې داسې کواستی ورته ونډونه ظلم کواستی.
په آرمی پبلک سکول باندې چې کومه یو خونړی برید وشو، د هغې نه وروسته د افغان مهاجرین سره ډېر زور جتای کېږي، په ویزو باندې پیسې اخیستل کېږي، او کوم کډونه چې د یونیسیار لخوا ورکړل شوي دي هغې باندې بیا تړنې ته بوتل کېږي. هلته چې 1000-2000 پیسې ورڅخه واخلي بېرته بیا خوشې کېږي.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وی په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 3 میلیونه تر رسیدي. د افغان حکومت په حواله په پاکستان کې د رجستر سویو افغان کډوالو شمیر څه باندې 1.5 میلیونه دی، چې د روان 2015 میلادي کال تر پایه هلته د پاتې کېدو حق لري. د دې ترڅنګ شاوخوا 1.5 میلیون غیر رجستر سوي افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي چې راپورونه وایي تر ډیره دوی ځورول کیږي او له پولي اړول کیږي. د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم د یوې اعلامیې پر اساس تیر میلادي میاشت شاوخوا 40 زره افغانان د تورخم له لارې افغانستان ته اوښتي دي. اعلامیه وایي په دې شمېر کې 94% افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه سوي، خو 6% نور په زوره تر پولي اړول سوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوروی سرمونه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې څه تغییرات پکار دي؟ نن تر شناسمن لاندې پروګرام کې لدرو تر پینزو بجو دا مسله او ورسره دا موضوع چې خلک د امنیت په برخه کې له حکومت سره څه مرسته کولی شي څېړل کیږي. تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام سالم محمد صالح چمتو کړی دی، وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو.
د آزادی او اوریدونکو په دې پروگرام کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه اوریدلی سي چې د بیا رغونې په اړه دي. اوریدونکو وایي په خپل سیمه کې د بیا رغونې د پروژو عملي کېدل غواړي او د بیا رغونې په ځینو پروګرامونو کې د څار او دقت غوښتنه کړې ده. وروستي څو پیغامونه پر نورو مسایلو دي. د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته غوږ یاست چې په اونۍ کې دوه واري ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. په دې پروگرام کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه راغونډي وي چې په تیر ورځو کې د پروگرام په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي او اکثریت یې د بیا رغونې په اړه دي. له اوریدونکو به واورو چې په دې برخه کې څه ستونزې او دولت ته کوم پیشنهادونه لري.
زراجی احمد جان در ازگان ولایت شهید اسد ولسوالی هم زمان در پیران دیسی زمان ولسوالی و کار چیز شامیت شده ولسوالی که هیچ کار ندیش شوی نم اکتبون لرونم که دینی کنه یا رونم و سلوک شوردی مرغالو چی مشتک کار روشی زمان در پیران دیر اول مقامات دورسی یزید اخده افرامان
زما غوښتنه له ملي پیوستون او د سیګار له پروګرام نه زما دغه غوښتنه ده چې مقصد افغانستان ضعیفه دولت دا نشي کولای چې بندونه جوړ کړي. د مونږ اوبه ټولې پردی وادو ته روانې دي. په هر کلي او په منډقه کې د برمې ووایي داسې برمې دي ووایي چې مقصد د اوبو سوچې ورکې نه شي. مقصد خلکو ته چې حاضر ګټه ورسېږي او بندونه نشي جوړولی. حکومت ضعیفه ده د ټولې ونې مونږ پردی وادو
شهزاد جنگی د ننګرهار ولایت شهزاد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د افغانستان اسلامي جمهوري حکومت ډاکټر اشرف غني او داسې نورو چارواکو نه نور نه خواهش لرم او غوښتنې لرم چې افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې د کومې ولایت څلور ولسوالۍ خامه دي. د ننګرهار ولایت د شهزاد ولسوالۍ دي، کګي ولسوالۍ، سارک او د حاضرې دې ولایتو ولسوالۍ سره خام دی. موږ مریض دی مکمل نه شو رسول. باید افغانستان اسلامي جمهوري حکومت دا باید پوخ کړي. موږ هغه وکړي
چې ما غوښتنه له پیدانې نه دغه ده چې د افغانستان کې کوم سړکونه جوړېږي، دا د ترکیانو ته ورکې دي. ترکیانو سړک نه خرابېږي. دا د مسعید ولسوالۍ سړک ده لکه د تیاس پټوکی، هغه وختو خرابه ده. دا د هندکانو جوړ کړی، خو دي د مسعید هندکانو جوړ کړی. خپلې پیسې وولې جبکې واچولې. مقصد دغه د ما له پیدانې نه دا غوښتنه ده چې اینده کوم سړکونه جوړوي پخې یې دغه هغه ته ترکیانو ته ورکي. نو په مخه ښه
د ستار ولایت منزول سان څخه مې تاسو ته زنګ وهلی. مول دولت څخه غوښتنه ده چې موږ ولسوالۍ په بل کې علني ولسوالۍ نفوسې تقریبا 50,000 ته رسېږي. خو تر اوسه د تلیفون له اساسنه لرو یوه د سلام په نامه باندې چې اته میاشتې کېږي. خو هله شوی رانه ده دوه کلمه خو د څه ضرورت نه ده دپه شوی. دولت څخه مو دا غوښتنه بیا خاص وزیر صاحب مخابره موږ په شموزو کې یوه بله شبکه فعاله کړي.
ګل د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. دغه ژغ ته محترم اشرف غني تر غوږ ورسوي. دغه د بادغیس ولایت د بالامرغاد ولسوالۍ سړک چې دی ستورغرمه ستریرات خامه دی. د احمد کرزي په وخت کې ټول د افغانستان ولایتو دغه سړکان په اخیستو کې له نوکونه جوړ شو، مکتبونه فعال شو. په وخت کې د احمد کرزي یو طالب چې بدلته و 15 تایری درې بجې تایری وسره لري. هغه به ملکیان ورسره مړ کړ. اوس ولې یو د مرغه ولسوالۍ سړک نشي جوړولی؟ زه د بادغیس ولایت د بالامرغا ولسوالۍ سره ستاسو په تماس کې یم. زما د ازادي رادیو د کمانو څخه دغه هیله ده چې دا زما غږ ته اشرف غني سره ورسېږي. دا زموږ د بادغیس ولایت د سړک
عبد کردی په وخت کې ټول افغانستان سړکان جوړ شوه، کلینونه جوړ شوه، مکتبونه اعلان شوه. زموږ د مرکز په ولایت کې هیڅ کار نه کېدو. سلام کوم.
زه د پکتیکا ولایت نه امن الله معصوم خبرې کوم. زما د اشرف غنی نه دا هیله ده چې مونږ ته خپل روډونه او نور کاروبار په مخ بوزي، نور دغه نه به موږ ډېر خوشحاله شي او نوی کاندید به ډېر په مخ ولاړ شي.
محمد یوسف نه دولت پیغام سره کې د ګرام خلای د شقار د خلایو نه متاثر اړیکه نیولې ده. شکایت لرو د دولت نه چې دا خلایي څوک یې په نپوښ خبرینه وروه کاراباد د چارکار مرکز دا کلینیک لري. مونږ چې دا مریض په کور کې چې سو کلینیک تر اسو ډیر په مشکلات سره کا په قرباغ کلینیک ته لاړ شو، ورور هلته دوا نه راکوي، کله جارچي وایي د بل ځای وایي دوا راکوي، او که خلاصۍ وایي ورور خلاصۍ پار دا چې تب ساری ده. غریب و بیچاره خلک دي، څوک دولت د خلاصۍ غم نه خوري. دولت نه مو هیله ده چې زموږ غم زر ته زر وخوري.
قدرت لا وطن دوست کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. ما پیغام دغه دی چې د خاکریز د ولسوالۍ سړک دې جوړ شي. زموږ دغه سړک سره ډېر مشکلات لرو. زموږ د ټیکسي موټرانو کرایه د ولسوالۍ نه د کندهار تر شاره پورې 200 افغانۍ ده. که دغه جوړ شي نو زموږ کرایه به هم ډېره کښته شي.
زامین ما خبر ده وردا ده ولاد ده بعد شکر ول سلاید عربون ده خالص کلی ده کلی رسید دیم ما ده نوی حکومت ده نوی کابینت خدات قضا هاو ده خواهش ده چې سود پر سود بعد شک بار جوړ شو ده ز شو په وخت په قابل رخانه کړای وو او دغه حکومت هیڅ توجه نه وسه کړی په نیو حکومت ده قامت کړی او دغه کابینه او دغه دولت نه میرات قضا ده خواهش ده چې دغه بند پاک شي او تر څو نوی دربین نه نفس د مو خلق ده دغه برښنا لا برخمن شي.
نو زه د خپل له لوري څخه مو څخه دا چې بیا تاسو د پلانې په ډاکټر او خپل د کور مور ځان دې په حساب دې مو ته دغه څه ته ولاړ تلم څو خبرې کوي.
زما چې له هغه د روزګان او تجهراوت ول سالي ته تاسو دا پیغام پیښدم. زمونږ د روزګان ولایت د مرکز کندهار سره ټول لار خړو به دي مغربانه څکولای چې خپل ماشومان رندران په سیټو غورسي او موږ د انو دولت د غواسي چې د سړکونو روغ کې مرسته.
روزګان ولایت برښنا ډیر کم ده او د روزګان ولایت شي وسلن برق هم نه دی او د برښنا مصرف یا کم دی خو ګران ده په روزګان کې او خلک ډېر سوز راو مخامخ دي د ژمي موسم دی برق د سوري د شپې لري کلمه.
زه جاوید احمد د ګرمسل ولسوالۍ د هزارجو څخه په تماس یم. موږ سړکان چې ډېر خراب دي، دولت موږ سړکانو ته هیڅ پاملرنه نه کوي. دا دوه کاله کېږي چې سکرارې پور کړي دي، نور کار لاغسې پاتې دي. نو موږ د دولت څخه دا خواهش دي چې موږ سړکان جوړ کړي او زموږ زمینه برابره کړي. موږ چې تر کوره پورې ځو او راځو موږ ډېر په تکلیف یو.
نو پیغام دا دی چې د روزګان په ولایت کې سره مو شی باندې د کابل نن ساه د روزګان د ولایت څخه خبر کوم. لا لا غانی میرم
ولحاله انا پکیا کوم کنه نن څه اړتیا کوي ولې خو تر مل ترانسپورټ وزارت او ټول چارواکو څخه دا چې د کارګیل او پټان ترمن لوی لار دي ترانزیت شي دا مهمه لار د پاکستان کورما کوهار بنو په خبر لاهور کراچي تر کوم سره او کمی په سری سره لا پکیا خو په ځینی مرکز خپل سره رخلوي دا لا دي ډول مشکلات پلا رکی نه لري که جوړ شي ګټه ټول افغانستان خلکو ته ځکرانو او د پکیا ول سره کیږي. سلام علیکم.
موږ ته اوس بیا احمد زای د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ تخنیکات سره اړیکه لري. د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د مرکزی سړک چې د ننګرهار او د ازری ولسوالۍ سره تر وصل شوی ده، هغه سړک ډېر سخت خراب ده او د ازری ولسوالۍ د روغتون کې هم زنانه ډاکټري او یا مردانه ډاکټران نشته. هڅې تر په نوم روغتون دی هلته زموږ ته علاجي ناروغان پیدا شي او ننګرهار ته یې زموږ په دې لاره وړو. نو په لاره کې ډېر زیات طالبان هم دي، خو هغه په لاره کې چې لږ طالبان مو ودروي او لږ لاره خرابه ده چې موږ مریض ننګرهار ته رسو
هغه وژل کیږي.
زه د کندهار د غورک د ولسوالۍ د ورجان د کلي سره غږیږم. د غورک د ولسوالۍ له د ورجان د کلي له طالبان د دیراوت ولسوالۍ سره تړلې ده. دا هیله ده چې تاسو زموږ ستونزه د کندهار امنیه قومندان جنډار راجک ته ورسوي.
برابر
مقصد سرگردان دی
ملک پر مخل پر مختاگو کئی زکه چې ډېر ملکو دا ډېر پرمختګ کړی دا زموږ ملک پاتې ده تر نن ورځې پورې. او خدای دې وکړي چې اشرف غنی اخبازي سره پرمختګ وکړي، ملکونو ته خپل بیرغ اوچت وښي او خپل ملک پر مخ یوسي. اشرف غنی اخبازي له زما دا هیله ده چې لس جازونه په تورخم کې ودرولي وه، دا د کابل سورلۍ په جاز کې وړلی، په سهولت کې به دا زموږ افغانان تلل، ځکه چې زموږ د
محمد اشرف غنی څخه دا هیله ده چې زموږ د چارچنو لارو ته پاملرنه وکړي او د جراوت څخه بیا تر چارچنو پورې ډمبره ورسوي. سلام، زما پیغام نشر کړی.
سلام.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
افغانستان په ولورو کې ولورو ته یو نرخ شې دي چې ځوانان د خارج ته ځي د ولورو د لاسه یو ځوان چې په اتلس لکه یا په شل لکه روپۍ باندې کوزه وکړي نو دا ځوان ورته روزانه باندې چې دی روزانه د ورځې پنځه سوه روپۍ ګټي. په دې باندې خپل کور وساتي، ایا که د دې په دې باندې خپل ولور برابر کړي. نو زما ارزو دا ده چې په هر ولایت په هر ولسوالۍ کې ډاکتر صاحب اشرف غنی یو دغسې پلان ورته کړی دی، اخپل ولور ورته وټاکي چې بیا څوک دغسې سرغړونه ونه کړي او بیا چې کمی جزا ورشکه چا سرغړونه وکړي. غوره دا ده ډله ییز ودو چې تاسې وویله، دا ډله ییز ودونه ډېر ښه دي، ډېر په کم مص
پیغام کردم. مر د تاسو څخه دا خواهش کوم چې د غذاب خصوصا خصوصا د غزاب دروازګان ولایت خصوصا د غزاب ولسوالۍ کې ولورونه دا حد درته دل دي چې یو د غزاب ولسوالۍ ځوانان ټول یا د ترکیه د دروبو لاندې او یا د ایران مهاجرت چې ټول په تاریخ په نشو په اختصاصول نو زه دا خواهش کوم چې بای چې د روزګان ولایت کې قومي مشره ملا امامان ولورونه ډیر ښکته کې چې و د یو یو کوزه په شد لکه یا پنځه ویشت لکه کالدارو باندې کېږي از مون در جمهور څخه دا غوښتنه ده چې پر ولورو باندې یو قانون عملي کړي.
د وروستیو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه د ولورونو په اړه وه. اوریدونکو د ولورونو د کمیدو لپاره له دولت نه د یو ځانګړي قانون د تطبیق غوښتنه کوله. اوسنی پروګرام چې ټول وخت یې د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونو ته ځانګړی شوی و دغلته پای ته ورسید. ستاسو پر نورو مسایلو په راتلونکي پروګرام کې خبرې کوو. تر هغه د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او